آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قندوز ولایت د چاردرې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون په روانه اونۍ کې خپل کار پیلوي او د اسرایلو صدر اعظم د یکشنبې په ورځ وویل هغه په کلکه نړیواله مداخله ردوي چې د فلسطینیانو سره د شخړې د حل لپاره دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د قندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ نه را رسیدلي رپورټونه وایي چې د ولسوالۍ په سقوط کې اویا تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو په محاصره کې دي او اجرایه ریاست وایي د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون په روانه اونۍ کار پیل کړي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورې. اوس خلیل خان او زه نظرانه یوسفزی درته د دې وخت خبرونه وړاندې کوو. د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون پر روانه اونۍ کې خپل کار پیلوي. د اجرایه ریاست ویلي دي چې د ولسمشر او اجرایه رئیس د کمیسیون په سر اختلافات پای ته رسیدلي دي او دغه کمیسیون په کار پیل کړی دی. د اجرایه ریاست عبدالله د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته داسې وویل
د کمیسیون په غړو کې تغیراتو مسله وه، هغه نهایي سوې ده. د کمیسیون لپاره د نوي رئیس پر سر توافق او چاغه سوی دی، یعنی هیڅ داسې مسله بل نه ده پاتې چې هغه د کمیسیون د کار د ځنډ سبب سي. کمیسیون باید کار پیل کړي. توافق پر دې دی چې د دې هفتې په جریان کې باید د کمیسیون کار رسمي پیل سي.
همداشان اجرایه ریاست ویل دي چې تر هغه پورې د کمیسیون په خپل کار پیل ونه کړي، دوی به د پارلمان انتخاباتو لپاره مهالویش ونه لري. بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون د کار د پیلېدو څخه بې خبري ښایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر محمد عزیز بختیاری امریکا غږ ته داسې وویل:
ما متاسفانه هیچ اطلاعی از کمیسیون اصلاحات نداریم.
په خوښنې سره موږ د اصلاحاتو له کمیسیون څخه هیڅ خبر نه یو. مخکې د کمیسیون غړي سره له مشر سره اعلان شوی وو چې د مشر په سر اختلاف وو او دا چې اوس څه بدلون راغلی دی او څه به کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبر نه دی.
د انتخاباتو کمیسیون ویان نور محمد نور امریکا غږ ته وویل چې حکومت باید ورسره د امنیت او بودیجې په برخه کې همکاري وکړي. د انتخاباتو کمیسیون وویل چې د پارلماني انتخاباتو مخکې د اصلاحاتو په اړه یو طرحه د افغانستان د جمهور رئیس ته سپارلې ده. جمهور رئیس غني د ولسي جرګې کاري موده چې سبا پای ته رسیږي تیره ورځ تمدید کړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ولایت د چاردرې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی وویل
برای سرکوب مخالفین در ولسوالی چاردره از شب گذشته به این طرف ما روی بسیج نیروهای امنیتی کار کردیم و در حال
حاضر مخالفین د زپول لپاره د تیر شپې رایسی موج د امنیتی ځواکونو د سفربری او د تیاریو لپاره لګیاو او اوس هم د عملیاتو پلان جوړ سوی دی او عملاً هڅه کیږي چې دغه ساحه تصفیه سي. کمانډان سپیکان د پولیسو د امن نظم کمانډان او جنرال مراد علی مراد د دفاع وزارت نه تیر شپه سایه تللی دي. همدا اوس د کندوز نه ګل رحیم نیازمن په ټلیفون را سره دی او دا غه څخه به تازه معلومات واخلو. نیازمن صاحب مهرباني وکړي، همدا اوس وضعیت څنګه دی؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، مراد علی مراد د لوی درستیز مرستیال او د امن نظم عمومي کمانډان مری پایکان نن د چاردری هغه سیمه ته راغلی وو چې د طالبانو سره لومړی کرخې شادي دي، یعنی د چاردری سیمه د امنیتي قواو او د طالبانو ترمنځ یو کرخه جوړوي. په دغه سیمه کې د مطبوعاتو سره باندې خبرې وکړي ویل چې اویا تنه امنیتي ځواکونه د چاردری په ولسوالۍ کې، البته د ولسوالۍ د انګړ نه یو څه شاوخوا لرې سیمه کې ما سره پاتې دی او د هغه د خلاصول لپاره هڅه کوي. مراد علي مراد د لوی درسي مرسیال دی ویل چې دی عجله نه کوي چې د زر ول ولسوالی ونیشی بلکه دوی باید دیده پاره کار کهی که پا جگرو چه عام خلقه تا تلفات وانوری دین پرتا قوای کل منظمی او ده عملیات ده پاره یو عمددی خودل که ده ده دی ترسنگ پا ارچی لسوالی که هم زیز جگری روانی دی او حتی که دی که ده غزه ده لسوالی پا مرکز بنده هم بری دوشی کولی د خانابات ولسوالی کې بیا هم ورته جګړې روانې دي د وسلوالو ترمنځ خپلمنځي جګړې دي چې دا هغه وسلوال دي چې په ځینو وختونو کې د دولت په ملاتړ د طالبانو په مخالفت باندې جنګیږي خو اوس یې ترمنځ خپلمنځي جګړې هم دوام لري.
نیازمن صاحب، طالبان ویل دي چې 15 عسکر او پولیس یې نیولي دي، خو د کورنیو چارو وزارت دا خبر ردوي، هلته خلک او ځایي چارواکي څه وایي؟
دلته هم چارواکي د امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو په اړه باندې څه نه وایي. دوی وایي چې تر اوسه پورې په دغه جګړه کې 3 تنه افغان سرتېري وژل شوي دي او 19 تنه د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. خو مخالفین که څه هم ادعا لري چې دوی افغان ځواکونو ته زیات تلفات اړولي دي، خو افغان ځواکونه بیا دغه تلفات ردوي. ولې؟ کله چې ساحې ته من ماسپښین زختله ورغلم او په ساحه کې ځای ځای د فکر فرق په سر باندې ویني لیدل کېږي. په ځینو ځایونو کې نور څه هم ویني لیدل کېږي، خو د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات تر اوسه پورې چارواکي نه وړاندې
کړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی به ویل دی چې د چاردرې د ولسوالۍ د سکوت علت د ځای او پولیسو کموالی و. صدیق صدیقی دا هم ویل چې د وسلوال مخالفین لخوا د ځینو ولسوالیو د نیولو امکان شته، خو وسلوال مخالفین نسی کولی چې ولسوالۍ ځان ته د ځان سره وساتي. د ویل
ما چالش های خود داریم و بعضی چالش ها میتونه یک فرصت تبدیل شوه بر مخالفین.
موږ له ننګون سره مخ یو که دشی دا مخالفین ته په یو فرصت بدل شي او برید وکړي او یو ولسوالی له ځان سره ولري. خدا پرمختګ لنډمهاله دی، نشي کولی چې ځان ته اړه جوړه کړي او دوام وکړي.
بل پلو ته د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ویلي چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ نن سهار د پولیسو او اردو د ځانګړو ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې په بشپړه توګه بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ادامه ورکو. د الجزیره د ټلویزیوني شبکې یو خبریال په جرمني کې نیول شوی او تېره شپه په بند کې تیر کړه. د اسوسییټیډ پریس خبری اجانس رپورټ ورکړه چې د جرمني سارنوالانو په د باندې غور کوي چې د الجزیره دغه خبریال د جرمني نه وباسي او کې د بند نه خوشې کړي. په ان حال کې د شم پیپرس پلسکونو مظاهره چانو د هغه د خلاصون غوښتنه کوله. د الجزیره ټلویزیون ویلي چې 25 کلن احمد منصور چې د الجزیره ټلویزیون د عربي څانګې مهم خبریال دی جرمني نیولی دی.
په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتونه 2 اونۍ وروسته کارپوهان په دې خبره کانی دي چې هیڅوک نه پوهیږي چې په دې هیواد کې به څه وسي. په انتخاباتو کې د عدالت او د پرمختګ واکمن ګوند اکثریت څوکۍ ونسوې ګټی او په دې خاطر دغه ګوند نشي کولی چې په یوازې سر حکومت جوړ کړي. دغه ګوند د حکومت د جوړولو لپاره باید د ترکیې د 2 مهمو سیاسي مخالفو ګوندونو څخه د یو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي.
د سوریې رسمي خبري اجانس او فعالینو رپورټ ورکړی چې دغه هیواد په شمال ختیځ کې د ترکیې سرحد ته نږدې د کوم شلې په ښار کې یوه لویه چاودنه شوې ده. د اسوسییټډ پریس اجانس ویلي دغه برید په چیزانمرګې بریدو هدف یې یو هوټل و.
د اسرائیلو صدر اعظم د یک شنبه پر ورځ وویل چې هغه په کلکه هر ډول نړیوال وړاندیزونه ردوي چې د فلسطینیانو سره د شخړې د حل لپاره وي. بنیامین نتنیاهو دا خبرې اسرائیلو ته د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابس د سفر مخې کړی دی. فرانسې ویل دی چې دغه هیواد به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د شخړې د حلولو لپاره د خبرو د یو چوکاټ د برابرولو په نیت یوه لایحه وړاندې کړي. د اسرائیلو ستر اعظم د خپلې کابینې اونیزې غونډې ته وویل چې موافقې ته د رسېدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي او موږ په کلکه د نړیوالو لخوا تعامل سوي امرونه ردوو. او نن یک شنبه د امریکا په متحده ایالاتو کې د پلار ورځ منظر کیږي. دا ورځ په امریکا کې د جون د میاشتې په 3 یک شنبه منظر کیږي او فدرالي ادارې په دغه ورځ رخصت وي. خلک په دې ورځ د پلار زحمتونو لمانځي، ډول ډول توفې ورته ورکوي او یا د مخصوصن ډوډۍ د پاره کوم رستورانت ته بیایي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې امریکایان په دې ورځ شاوخوا 1 بلیارد ډالر د توفو پاکستو مصرفوي. دا ورځ لومړی ځل لپاره د امریکا د ویسټ ورجینیا په ایالت کې 1908 کال د جولای د میاشتې په 15 منټه ولمنځل شو. په دې ورځ یو کلیسا د هغو 312 سړیو لپاره د عبادت خاص مراسم ترسره کړي ول چې د ډبرو سکرو په یو کان کې په چاودنه کې وشل سی وو. دا و خبرونه.
هلو آشنا رادیو
خبر اتری گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنيزو مسایلو څېړنه
د نن شپې د خبرونې موضوع د افغانستان په ختیز ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي تاسو د برېښنا پر سوالو کې د مسؤلو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست
د شنبې نه تر پنځشنبې هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفته شنود خبر اتره
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه واوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته د قندوز ولایت د چاردری ولسوالۍ نن رارسېدلی رپورټونه وایي چې د ولسوالۍ په سقوط کې او یا تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو په محاصره کې راغلي دي ګل رحیم نیازمن د قندوز نه رپورت را لیږلی
تیر ماخام لر او جماعت سره سم د چاردرې ولسوالۍ پرنګل د طالبانو وسلوالي ډلې ورننوتی د لارې په وګدو کې امنیتی پوسټو د ځواکونو د بشپړ وتلو په مخه پر مخالفینو سختې ډزې کولې د قندوز د امنی قماندان عبدالصبر نصرتی وایي چې په دغه جګړه کې ولستنه طالبان وجل شوی او شپاړس نور ټپین شوی دي هغه زیاته کړه چې په جګړه کې درې افغان سرتیری وجل شوی او شپږ نور ټپین شوی دي خو په هغه سیمه کې چې افغان سرتیری د پله په سر ولاړو د قیر سرک په سر د وینو نخیخ کار کېدلې بیګاټو لشپم نیتی قواو د مخالفینو سره په جګړه تیر کړه د طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې کرخه د چاردرې سین پر غاړه جوړه شو نن ماسپخین د ملي اردو هغه سرتیری چې تیر شپه په جګړه کې وی خطر کړي د قیر سرک ترڅنګ د ونو سویرتا او زینې په خپل زغروالو موټرو کې وی دی د قیر سرک پر سر د مرمیو له پوچکونو معلومېده چې تیر شپه څومره مرمۍ وشتل شوې دي د پل پسیما کې د ملي اردو سرتیری دې ته آماده دي چې پر مخالفینو حمله وکړي د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د چاردرې ولسوالۍ بیرته تر ولکې لاندې راولي
من کار خود کردن کې ولسوالی چاردره اونا به تسلیم
مخالفینو د چاردره ولسوالی نیولې خو مونږ چې اوس د چاردره ولسوالی د پله پسیمه کې ولاړیو تر ټولو جنگي عسكر راغلي او د ولسوالی د بیرته نیولو هڅه کوي مراد علي مراد وایي چې مخالفین هڅه کوي چې په چاردره کې خارجي اتباو ته ځای پیدا کړي او د هغوی د وسیدو زمينه برابر کړي
برای ما آزاد کردن ولسوالی چاردره
د چاردره ولسوالی د بیرته زرنی ولو لپاره جلن لرو چې نن دغه ولسوالی بیرته ونیسو مونږ کوشش کوو چې خلکو ته زیان ونه وړي د خلکو د کار وخت دی نو په قرار سره به د ولسوالی د نیولو هڅه کوو د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې د چاردرې په ولسوالۍ کې اویا تن افغان سرتیری د مخالفینو په محاصره کې دي او د هغوی د خوشی کولو لپاره به هڅه کوي
تعداد سربازای ما فعلا با اسارت دشمن کې در آمده
یو شمېر عسكر چې د مخالفینو په قید کې راغلي له هغوی سره اړیکې قطع شوې دي او هڅه کوي چې څنګه یې له محاصره خلاص کړو یو افغان سرتیری چې له محاصره شو سرتیرو سره د ټلیفون په کرخه خبرې کولې ډاډ ورکاو چې دوی بیرته عملیات کوي او د خلاصون لپاره یې زیاته قوه راغلي دغه افغان سرتیری محاصره شو سرتیرو ته ډاډ ورکاو چې د خپل نورو ملګرو حوصله هم لوړې وساتي له سیمې څخه یو شمېر نارینه او ښځې هم په سوځون کې لمر کې د خار پر لور روانې وي
کله کې دغه سبا د ورځ ما ملت ازارې ملت زوري دغه کې ملت څنګه دا بیا حق ورو ده کې د اسلام ده دا مسلمانی ده دي ته خو اسلام نه وایم کور کې تو پاتې کېدلې چې لډارا نه سي پاتې کېدلای نو
نو چیرته راوته ایتاس
مجبور ده غام ساحه ته لاړ شو
کوم ساحه ته ځي
دا بازار ته ځو نو
چیرته مخپلوان شته
وو پلانو کول نن دي
په قندوز کې د لومړي ځل لپاره یو ولسوالي سقوط کوي خو له چاردرې پرته یو شمېر نورې ولسوالۍ هم شته چې یوازې د مرکز انګړونه ایله دولتي قوا سره دي ګل رحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو قندوز
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده voa.pashto. اجرائیه ریاست وای د افغانستان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسون بروانه اونې کې کار پیل کړی. اکرام شینواری رپورټ را لیدلی.
اجرائیه ریاست وای چې د افغانستان د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون چې د ملي اولی د حکومت مشرانو دغه حکومت د جوړیدو پر وخت پرې موافقه کړې وه، نږدې نهه میاشتې وروسته بروانه اونې کې کار پیل کړی. د اجرائیه ریاست وایان جاوید فیصل امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه کمیسیون د جوړیدو په سر د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ترمنځ د اختلاف پر ټول مسایل نږدې دوه میاشتې وړاندې حل شوي دي.
تاسو به له جمهور رئیس څخه هم اورېدلی وي، پلان پر دې دی چې په دې هفته کې د ټاکنو د اصلاح د ځانګړې کمیسیون کار پیل شي. موږ په دې هفته کې د دې کمیسیون د کار پیل ته سترګې په لار یو او هیله لرو چې جمهور رئیس به نور د دې کمیسیون کار نه ځنډوي او امر باور کې چې کمیسیون رسمه خپل کار پیل کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنځ د ملي اولی د حکومت د جوړیدو په سر په شوې موافقه کې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون جوړیدو ته زیور کړی شوی دی. خو د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو د بڼې په سر د دواړو مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف د میاشتو میاشتو لپاره دغه کمیسیون د کار پیل وځنډو. د همدې اختلافاتو په لړ کې کله هم چې جمهور رئیس غنی د عمل په میاشت کې په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د میرمن شکری بارکزی په مشرۍ کمیسیون جوړیدل اعلان کړ، د رئیس په توګه د میرمن بارکزی ګمارل د اجرائیه رئیس عبدالله د مخالفت سره مخ شول او ورسره د اعلان شوي کمیسیون د کار پیل هم وځنډید. خو اوس جاوید پیسر وایي چې دا ټولې مسلې هواري شوي دي.
د کمیسیون په غړو کې تغیرات او مسله هغه نهایي سوي ده. د کمیسیون لپاره د نوي رئیس پر سر توافق او چاغه سوي دي، یعنی هیڅ داسې مسله بل نه ده پاتې چې هغه د کمیسیون د کار د ځنډ سبب شي. کمیسیون باید کار پیل کړي. توافق پر دې دی چې د دې هفتې په جریان کې باید د کمیسیون کار رسمي پیل شي.
د اجرائیه ریاست دغه چارواکي د افغانستان د ټاکنیز سیستم د اصلاحاتو د کمیسیون د کار د پیل په باب دا خبر په داسې حال کې ورکړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو د پاره خپل وړاندیز د افغانستان جمهوري ریاست ته سپارلی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر محمد عزیز بختیاري امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دغه وړاندیز کې د بل کال د سور او اسمبلی په میاشتو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو وړاندیز شوی دی.
ما برای او تاریخی که پیشنهاد کردیم یکیش سور 1395 است.
خغلی بختیاری ویل مونږ چې د کومو نیټو وړاندیز کړي، یوې د 1995 کال د سور میاشته او بلې د 1995 کال د سومبلې میاشته، یعنی بل کال ته مونږ ټاکنو ته چمتووالی لرو. د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره اونۍ پارک د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو سره د پارلماني ټاکنو د اعلان او ټاکنیز سیستم د اصلاح په مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د کار په هکله وایي چې دا کمیسیون د نوي کمیسیون د کار په اړه معلومات نه لري.
ما متاسفانه هیچ اطلاعی از کمیسیون اصلاحات نداریم.
خغلی بختیاری ویل متاسفانه مونږ د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون په باب خبر نه یو، لکه چې خبره یې دغه کمیسیون غړي اعلان شول، رئیس سره مخالفت وشو. دا چې نوي څه تغییرات راغلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې خبر نه دی، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دریس پر خلاف د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د افغانستان د ټاکنیز سیستم د اصلاحاتو د کمیسیون د جوړیدو هرکلی کوي. د دغه کمیسیون وایي ناظر موسینی امریکا غږ اشار علی ته ویل چې د هرو ټاکنو وروسته تیرو ټاکنو ته کتنه ضروری ده او په ټاکنیز سیستم کې اصلاحات په ټاکنو باندې د خلکو د باور لپاره ډېر ضروری دي.
ایره بنافع مردم افغانستان میدانیم. ما معتقد هستیم کې حکم قانون
خغلی موسینی ویل دا د افغانستان د خلکو په ګټه ګڼو او په دې باور یو چې د قانون حکم باید پلی شي. د مخه دغه کمیسیون چارواکو د ملي اولی د حکومت له خوا د افغانستان د ټاکنیز سیستم د اصلاح کولو د هڅو سره مخالفت ښودلی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونو وای په نړۍ کې د بیزای شوې کسانو شمیر څخه کم شپېته میلیونو ته ورسېدو. په دې کې 18 میلیونه هغه کسان شامل دي چې په خپل هیواد کې دننه بیکور شوې دي. په موکړې د آشنا ټلویزیون دی رپورټ ته.
د سوریې کډوال دي او ترکیه ته د اوختلو هڅه کوي. په خو افغان کډوال تر ټولو ډیر ول. اوس په نړۍ کې تر ټولو لوی شمیر کډوال د سوریې خلک دي. یولس اشاریه شپږ میلیونه سوریایان بیکوره سوي دي. څه کم 2 میلیونه ترکیه ته تللي دي. نن د یک شنبې په ورځ هم زرګونه سوري کډوال د ترکیه سرحدي ولایت ته واوښتل. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د کډوالو په یوه کمپ کې د مهاجرینو سره د روژه ماتي پر مهال وویل چې دوی د دې حالت په لیدلو سخت خواب دیدی. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې د دوی په څیر نور هیوادونه هم باید د کډوالو بار ته اوږه ورکړي.
مونږ خپل سرحدونه ورته خلاص پرېښي دي، که څه هم نور هیوادونه چې تر ترکیې ډېر امکانات لري خپل سرحدونه نشي خلاصولی او نه یې دومره زړه لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر عالي کمشنر انټونیو ګوټرس هم پر نړیوالو غږ وکړ چې د سوریې له مهاجرینو سره مرسته باید وشي.
یوازې مالی مرسته خواخوږي نه وي، خواخوږي دا ده چې خپل سرحدونه ورته خلاص کړي. یوازې د ترکیې سرحد نه، بلکې مهاجرینو ته باید اروپا لارې خلاصې شي. د نړۍ هغو برخو ته د تګ امکانات باید ولري چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی، او باید د مدیترانې په اوبو کې د مهاجرینو د ډوبېدو مخنیوی وشي.
د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انجلینا جولي هم د کډوالۍ په نړیواله ورځ په ترکیه کې د سوری کډوالو سره تیره کړه. دغه سینمایي ستوري د یو ان ایچ سی آر د کمشنر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې کډوال توب د نړیوال امنیت او حکومتداري کړکیچ دی.
زمون نړۍ چې نن سبا څومره غني، صحتمنده او مترقي ده، پخوا هیڅکله دومره پرمختللی نه وه. خو د دې برسیره څومره خلک چې نن سبا له بنیادي انساني حقوقو څخه محروم شوي دي، پخوا هیڅکله دومره ډېر بې برخه شوي نه وو.
دغې سیمې ته د سینما نړیوالې ستوري په دې موخه سفر وکړ چې د نړۍ توجه د سوریې په میلیونونو کډوالو ته راواړوي چې بې کوره شوي دي، او دغه بهیر لا تر اوسه تم سوی نه دی. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
هلو، آشنا رادیو.
خبر اتری، گفت و شنود. د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا په رسولو کې د مسؤولو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود، خبر اتری.
من گو
سترگو نند ډیرک براز کچیرم هاغه رنگ منشتا خاورو کې سپیرم ځان مې نخلولې ستاد چنې پورې ځان مې نخلولې ستاد چنې پورې باد په مې یو نسی بعد میں اڑنا ستاد مخ پتنگ ماں میں ند ست کرما راگلے پیرو اس میں پیرو کے لاس وحچ بعد میں اڑنا ستاد مخ پتنگ ماں عاشقان ډیر معشوقې ډیرې نه دا ستا په شان تېشته کوم وفادار نه زما په شان تې بل یو خدمتګار دسانې لیلا یې زسانې مجنونه او دسانې
درنو اوریدونکو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د شاوخوا لس ورځو وروسته برېښنا بیرته فعاله شوه. په دې ولایتونو کې د برېښنا په برخه کې کومې ستونزې دي او ولې د اوړي په موسم کې برېښنا کموي؟ نن د خبرو اترو گفتو شنود په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کیږي. قربان عاشق الله رحیم زوی او هاشم حبیب زاده دي. تاسو هم کولای شئ چې په فیسبوک باندې خپلې پوښتنې پرې دی او یا روسته خبرونه ته زنګ ووهی. اوس خلیل خان د مهمو خبرونو سرټه کې تاسو وړاندې کوي.
د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون په روانه اونۍ کې خپل کار پیلوي. د اجرایه ریاست ویلي دي چې د ولسمشر او اجرایه رئیس د کمیسیون پر سر اختلافات پای ته رسیدلي دي او دغه کمیسیون په کار پیل کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت بیان صدیق صدیقي ویلي دي چې د چاردرې د ولسوالۍ د سکوت علت د ځایي پولیسو کموالی و. صدیق صدیقي دا هم ویل چې د وسلوالو مخالفین لخوا د ځینو ولسوالیو د نیولو امکان شته، خو وسلوال مخالفین نسي کولی چې ولسوالۍ د ځانه سره وساتي. د الجزیره ټلویزیون شبکې یو خبریال په جرمنی کې نیول شوی دی او تیره شپه په بند کې تیره کړی ده. د اسوسیټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړ چې جرمنی سرمالانو په دې باندې غور کوي چې د الجزیره دغه خبریال د جرمنی نه وباسي او که په بند او که د بند نه خوشی کړي. په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتونه دوه اونۍ وروسته کارپوهان په دې خبرې کانی سوي دي چې هیڅوک نه پوهیږي چې په دې هیواد به څه کیږي. په دې انتخاباتو کې د عدالت او د پرمختګ واکمن ګوند اکثریت څوکۍ و چا ونه سوی ګټی او په دې خاطر دغه ګوند نسي کولی چې یوازې سرمدي حکومت جوړ کړي. دغه ګوند حکومت د جوړولو لپاره باید د ترکیې د درو مهمو سیاسي مخالفو ګوندونو څخه د یو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. د سوری رسمي خبري اژانس او فعالین راپور ورکړ دی چې دغه هیواد په شمال ختیځ کې د ترکیې سره ته نږدې د کمشلی په شار کې یو لوی چاودنه نصیب ده. د سوریه پرس خبری اژانس ویل دي چې دا غبرد چې ځانمرګ برید وو هدف یې وټل وو، خو په سوریه کې د برتانیې میشتي د بشري حقوقو د څارنې موسسې ویل دي چې دا غبرد هوټل ته مخامخ د کوردانو په یوې امنیتي قرارګاه سوی دي. په کمشلی شار کې اکثره د کوردانو دي. د اسرائیل صدر اعظم د یکشنبې پر ورځ ویل چې په کلکه هر ډول نړیوال وړاندیزونه ردوي چې د فلسطینیانو سره د شخړې د حل لپاره وي. بنیامین نتنیاهو دا خبري اسرائیل ته د فرانسې د بارنیو چار وزیر لوران فابس د سفر مخکې کړی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ د پښتو برخې خبرونه واوریده. اوس د دری برخې خبرونې ته په اوسو ثانیو کې وښیئ.